په افغانستان کې د سحر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبلو میدان ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدل سي. نن یکشن بده د زمری اسد میاشتې 14مه د اگست میاشتې 3مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلا کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3600 میلی متر پورې وي. د غرض ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 60 تر 50 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه پسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له اصلي طرح او دوو نورو کسانو سره سوې وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دوو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت پسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې په ورځ په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دادی چې له یوه پولیس یې په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼه ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یوه ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل ور وړ. څه باندې 19 کاله کیږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړي دي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل په راکټي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قوماندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سویو شمېر لس ښوول سوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي و چې په دغه ښوونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان دېره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د منډلو حادثه پیل کړي چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د منډلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه وویشت کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویب سایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورزو. نن څلورم ورځ ده چې د تورخم دروازه د هغو سلګونو باروړونکو موټرو پر مخ تړلي چې د افغانستان سبزي او میوجات پکې بار دي.
ټیټ په نامه کار دی ټی ایډي، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چی یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی، په تر اوسه پورې لانه دی راوتی. بس وختونه مو دغه هدف وشوي چې بس موږ مشکلات حل شي.
په افغانستان کې ګڼ ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله له تعلیم بې برخې پاتې دي. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکسترونه په نیویارک کې کنسرت ورکوي،
او دا کنسرت به ټوله نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
ګڼو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
تاسو معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي، او بالکل پری پلان دی، او دا بالکل ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه. د علي وزیر او د ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو دراپورونو برخه ته. د تورخم دروازه د څلرمي ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري، خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزی په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري، د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري، او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال د اپریله د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزن ډول شو، او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ٹی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي، د ډرایور تفصیلاتي پکې، او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه ملوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واوړې دي، د مئی میاشت ورکړل شوه، بیا مطلب دی چې جون هم تیره شوه، او اخیری وار چې پاکستان دغه پاڼې یا ٹی ای ڈی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم مې وسیم دی، د ننګرهار ولایت یم. مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی ټی ایډي، هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی، تر اوسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس زموږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات وراسته شوي، خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتي سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې د افغانستان په سبزیو او میوجاتو بار دي. ځینې کسان انتقادونه کوي چې پاکستان هر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه دغه دروازه تړي، چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته سخت زیانونه اوړي. د بدسل کې ده چې په افغانستان کې بېوزلي په پراخېدو ده او د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې ځینې ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له مجبورۍ یې داسې کارونو ته مخه کړې چې تر وسې پورته دي. بل خو د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان د دې وضعیت په اړه اندېښمن دي او پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا هم راپور
د مسعود لپاره د یوې بلې ورځې پیل. ننګرهار ولایت کې دا 14 کلن ماشوم چمتووالی نیسي، خو ښوونځي ته نه بلکې هغه کار ته چې له وسې پورته دی او تنکي لاسونه یې د ترسره کولو توان نه لري. د ښوونځي د بکسې پر ځای هغه کراچۍ له ځان سره لیږدوي چې خلکو ته پرې بارونه وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. مسعود ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت اوسیدونکی 15 کلن انصار د موټرو د مستری په یو دکان کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي.
هغه کار مې کوي کوم زه د خپل کور لپاره کار کوم. دوی ماته هر ونه پیسې راکوي، دا 100 افغانۍ دي. په دې پیسو زه کور ته وړو، وړي او نور ټوکی اخلم. پلار مې ناروغ دی، یو یا دوه کاله خونځي ته تللیم، خو د کار له کبله نور نشم تلای.
هرشاد یو بل ماشوم کارګر دی چې په خوست ولایت کې پلاستیکي کڅوړي پلوري او په پیسو یې د شپې کور ته خوراکي توکي وړي. 15 کلن ارشاد ازادي راډیو ته وویل
زه کور مشه ځای نه کار کوم، په دې کې بلس کله 50 کله سل وی او کارونه نشته. افغانستان وزه زم ګرځټ دی
په ماشومانو کار. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ځینو فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال فردین حمید بها ازادي راډیو ته وویل
هزاران کودک در افغانستان بدل ناداری و مجبوری اندر
په افغانستان کې زرګونه ماشومان د مجبوریت او بېوزلۍ له امله په سختو کارونو بوخت دي. هغه کارونه چې د دوی له توان څخه پورته دي، هغه ماشومان چې په دې عمر کې د تکلیف لپاره باید ښوونځي ته لاړ شي سخت کار کوي. لاغو بنسټونو څخه چې په دې برخه کې کار کوي غواړم له دغو ماشومانو او د هغوی له کورنۍ سره مرسته وکړي او د هغوی پالنه وکړي تر څو دوی زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي چې دا مهال 19 سلنه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې نږدې 40 سلنه ماشومان د بې ځایه کېدو، کډوالۍ، طبي پیښو او ناچاو د توکو له ګواښونو سره مخامخ دي، چې دې چارې ماشومانو ته سختې رواني ستونزې هم پیدا کړې دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قانون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 14 کلن شوی نه وي. د افغانستان د اساسي قانون 9 ماده کې چې د طالبانو له حکومت وړاندې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو کار ته اجازه نشته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سری الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د پام وړ څه نه دي شوي، خو مخکې ځینو طالب چارواکو د هغو ماشومانو د لاسنیوي او ملاتړ خبره کړې چې بې سرپرسته دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي وخت رسیدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې چې له امله 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کړي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي دي. سپی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایرانی رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، 240 بلوچان، شل تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. د غنارې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښيي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرې دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسی د مرګ پیښې بلل شوې. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي، خو نه د معلومات چې څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښولې او خبرداری ورکړی چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تیره میاشت خبرو شوو شمیرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 14 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادې اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمیر بندیانو غذایي احتساب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دي د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقونو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي او د پاکستان د پارلمان پخوانی استاد علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر غرایزت عدالت پښپک ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلې ده. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنه غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.1 کې دوه موټر سایکلونو ټکر وکړو چې یو وروستو د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغا د درمنن د پر رغتون ته ورسول خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې 100 ساعته درک نه لګیدو. ورستو پولیسو د ترګرېزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په 3 تنو کې مقدمه ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوی تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیستې دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولې دی چې مقدمه یې په کوسار تانه کې ثبت شوې ده. بل مقدمه چې په کرچی کفنۍ تانه کې ثبت شوې ده په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوې ده. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټر سایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمه جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټر سایکلونه په خپلو کې جنګېدلی دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک ولا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه وو.
په دمانی درې مختلف دروژن اف ای آر چې کوم هغه درشوي دي چې په هغه کې د منشيات او هغه کیسه او په هغه کې دوه اف ای آر چې کوم دي چې له پولیس سره د جګړې غا او له پولیس د اصله د وړلو اف ای آر دا. نو دوه اف ای آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوې دي. د او درېم اف ای آر ذکر کېدل خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر او لیګل ټیم ته ملاو شوې نه ده. په تاسو معلومه ده چې یو دروژن مقدمه دي او بالکل پری پلان دي او دا بالکل وړي جاتو او غیر انساني رویا دا وزیر
هولټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یو چې د تنې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او د به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنه غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یو جرګه راغوښته ده. هغه اول چې د جرګې د نیټې د اعلانېدون پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کیږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړی ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې فایر ایم پی شوي دي مختلفو دروغجن اف آی آر چې یو اف آی آر پی شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګله کول. په دویم اف آی آر یې پکړی دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی. درېیم اف آی آر یې پکړی دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم موږ غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په
د وکیلانو دلیلونه اوریدونه پسته تر غرزیت عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمند پولیسو ته وسپرلو. علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلی انتخابات ګټلی وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وی غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشه شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشه شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤول ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو شمیر د نجونو او هلکانو په ګډون 500 تر رسیږي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وی چونری ډله په دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډی سی کې د کینیډین نمایشي هنرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر په د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر اجرایی یک مامه داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
مزموک هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره
صدای بانوان افغانستان که هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د ارکستر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل.
دا ماته ډېر مهمه یو پیغام دی چې تل د افغانستان موسیقي ژوندی وي. همدغه څه چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی، حتی پبلیک سکول نشته چې نجونو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډېر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي
د افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل.
اګست په 8 نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبرې سټیج کې شکانګي حال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم عبدالاکبر سادات یما د کونړ ولایت څخه د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي نو دا به دوه ګټې ولري یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي
سلامونه ولیکې هلې عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره خلک ډېر لوېدلي دي خلک ډېر بې وزله دي نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي دومره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي نو غوښتنه م دا ده او هیله م دا ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کوسی تر څو هیوادوال فارم او څه نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کړي
السلام علیکم تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله موږ به ډیر ستړي هاو بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو سي د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دا مهال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په نیت کابل ته ځي او له هغه ځایه په الوتکو کې سفرونه کوي دوی اونۍ وړاندې د ننګرهار هوایي ډګر د بیا فعالولو په خاطر ازادي راډیو د ختیځوالو پر غوښتنو یو راپور هم ترتیب کړی وو دا هم تفصیل
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته د شنبې په ورځ د زمري په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواری د اضافي بوټو او غیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق
عزیز پلان وخت کې به دا زیری به ان شاء الله تاسو وبرې د خیره چې د اړینو لپاره به ترتیب جوړ شي
ختیز میشتی ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ وزواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو په خبره اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تک را تک زمینی مشکل او کله کله بنو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نور ولایتو ته لاړ شي نو د لارې د بندېدو لامل به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي د حج عمره او داسې د نورو سیاحتي سفرونو د فارا چې به نورو هیوادونو تتلل نو هم سفر به زندېدو او د مشکل سره به مخ د غکړنه بوګستایو هله مود چې زر بش پړ شي او یو زل بیا د الوتنې لپاره برابر او ماده شي او د خلکو شتستونزې ختم شي
سره جن کوچ په سالین سره اشته سفر وکي نو وته سفر وکي د حج معمول لري سفر وکي یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي بعد به کلاري بندي د مې پر د مې پر خوشحالی او د ابتهار مرحبا چې زاسې او نګر پاسې او لا پاسې ستمر برابر برابر کوم او داسې نور جوړ شي
د یادونه د چی په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکا د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین پالوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل دو اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی و.
ازادي راډیو ډاٹ کام
لا دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام تکرار خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاع کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وی په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبه پر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 2 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړې چې د تیر اونۍ په پیل کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له اصلي طرح او دوو نورو کسانو سره سوي وه. د یو موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دوو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون ویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور دا دی چې له یوه پولیسي په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولې، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشي سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼه ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سوو شمېر 200 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هېواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یو ښوونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندې مرکز یې وشتلې دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبلو میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشه بختيار ساحل مو په یوه نوې خبرونه کې هرکلای کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې له سویلي افریقا سره درې ورځې سیالي ابتر سره کوي نیټه په ډاګه کړې دي. تر دې دمه د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. راشد خان یو بیا تاریخ جوړونې ته نږدې شوی. په شلو ورځو سیالیو کې 600 وکټې پوره کړې دي. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله به په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې له پاکستان او اماراتو سره په راتلونکي نومبر میاشت کې ولوبېږي. د پاریس په اولمپیک سیالیو کې چین او جاپان ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندوستان له سریلانکا د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ وګټله او دواړه لوبډلې یو ورځنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د خبرونه په دوی منی مای کې بعد لوب له خبريال زبیولا شازاد سره د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او لاسترړونو په تړاو مرکه ولرو. را سره پاتې شي. افغان کرکټ بورډ ادارې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13 نیټه په یو خبر کې وویل چې په لومړي ځل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا له ملي لوبډلې سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دا سیالۍ به د افغانستان په کوربتوب د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شي. تر دې خبر وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې لوبډله به یې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ سیالي هم په لومړي ځل ترسره کړي. خبر زیاتوي چې دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13 شلم او 22 نیټه ترسره شي. تر دې دمه افغان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره ملي لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو په خبر کې ویل دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي دي دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې دوه اړخیزې لوبلړۍ ترسره کوو او کوربتوب یې هم د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه دی. له شک پرته سویلي افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ستر نوم دی او له اتلانو سره د دوی سیالۍ به له ولولو خوندونو ډکې وي. کرکټ بورډ د خپل خبر په وروستۍ برخه کې لیکلي دي د سویلي افریقا پر وړاندې له لوبلړۍ وروسته به په ډېر احتمال سره د بنګلاديش پر وړاندې د بشپړې لوبلړۍ پیل هم وشي چې له یاد بورډ سره د نیټو له نهایي کولو وروسته به یاد لوبلړۍ هم ډېر ژر اعلان شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه په هیڅ فارمټ کې د سویلي افریقا ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې او په وروستي شلو ورځ نړیوال جام کې په نیمه پیلوبو کې سره مخ شوي وو چې په یو اړخیزه توګه یاد سیالي د سویلي افریقا ملي لوبډلې ګټلې وه. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې داسې ویلي دي.
هو، د افغانستان کرکټ بورډ به په متحده عرب اماراتو کې د سویلي افریقا کوربتوب وکړي چې په دغه لړۍ کې به افغان ملي لوبډله د سویلي افریقا د لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. البته دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13 شلمه او 22 نیټه ترسره شي. دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې مو خطرې راتلونکي چمپیونز ټرافي ته آمادګي ده. سږ کال به موږ د ویسټ انډیز او بنګلاديش سره هم لوبلړۍ ولرو او تاسې په جریان کې اوسئ چې د سویلي افریقا سره د لوبلړۍ د مخه موږ نیوزیلند سره هم یو ټیسټ سیالۍ لرو. نو دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د نیوزیلند سره ورپسې د سویلي افریقا سره دوه اړخیزه سیالۍ تنظیموي او دا د هغو هڅو پایله ده چې د په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د بیلابیلو بورډونو د مشرانو سره لیده کاته وکړه. په سریلانکا کې چې کومه غونډه وه د هغې د مخه هم اور سره تماسونه نیول شوي وو. نو الحمدلله پایله ښه وه او دا د مونږه د نیوزیلند او سویلي افریقا په شان سترو لوبډلو سره چې پخوا ور سره صرف په نړیوالو جامونو کې لوبېدلي وو اوس ور سره دوه اړخیزې سیالۍ ترسره کوو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د پاریس د اولمپیک په پیل شو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې سیالۍ ترسره کړې دي چې دواړو ماتې خوړلې دي. یلدوز هاشمی چې د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالي وکړه هغه شپږشتم مقام خپل کړ او په دې سره له یادو سیالیو بهر شو د هیڅ مډال حقدار ونه پیژندل شو. بل لور ته د افغانستان د جودو د برخې لوبغاړي محمد صمیم فیضات بیا په خپل لومړۍ سیالۍ کې ماتې خوړلې او د المپیک په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوی دی. هغه ونه شو کړی چې خپل اوکراینی سیال ته ماتې ورکړي. نوموړی یوازنی افغان لوبغاړی و چې له افغانستانه دې سیالیو ته راغلی و. باید وویل شي چې په پاتې څلورو نورو افغان لوبغاړو کې به فهیم انوري د لامبو وهنې، فریبا هاشمی د سایکل ځغلونې، شاه محمود نورزی د اتلتیکس او کیمیا یوسفی هم د منډې په برخه کې سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو په تړاو د لوبو له خبریال ذبیح الله شهزاد سره ځانګړې مرکه هم لرو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته خپره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا په د کرکټ په نړۍ کې تاریخ جوړونې ته نږدې شوی دی. هغه د انګلستان په سلبالیزو سیالیو کې وکړی شول چې شپږ سوه وکټې په شلوریزو سیالیو کې پوره کړي. په دې سره نوموړی د کرکټ په نړۍ کې دویم لوبغاړی شو چې ډېری وکټې اخلي. هغه د وروتو پچونکو په ډله کې تر ټولو لوبغاړو مخکښ دی. خو د ویسټ انډیز لوبغاړي ډوین براوو وروسته په دویم مقام کې قرار لري. راشد خان چې تر دې دمه په 441 شلوریزو تجارتي او نړیوالو لوبو کې ګډون کړی، 438 پاڼۍ لوبولې دي، 10148 توپونه غورځولې دي، 10953 منډې ورکړې دي او 600 وکټې اخیستې دي. نوموړي په یوه پاڼۍ کې 10 منډې ورکړې او 6 لوبغاړي سوځولې دي چې د غوره توپاچونه ګڼل کیږي. د نوموړي ایوریج یا اوسط د توپاچونې چې دی هغه 18.25 او اکانمي یا اقتصادي توپاچونه 6.40 چې تر دې دمه یې په ټولو سیالیو کې ترسره کړې ده. هغه په 14.9 سټرک ریټ سره دغه وکټې اخیستې دي او تر دې دمه یې 44 وکټې په یوه سیالۍ کې اخیستې دي. براوو یوازې 34 وکټې تر راشد خان مخکې دی. راشد خان د اکتوبر په 16 نیټه په 2015 زیږدیز کال د زیمبابوې هیواد پر وړاندې د خپلو شلوریزو سیالیو لړۍ پیل کړه. په یاد لوبي سفر کې راشد خان د افغانستان لپاره په بیلابیلو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې هم درلودې او په دې سره د نړۍ په سوداګریزو لیګونو کې هم یاد نوم دی چې اوس هم د نړۍ په اکثرو سوداګریزو لیګونو کې لوبه کوي. هغه د وروستي شلوریز نړیوال جام نه وروسته د امریکا په شلوریزو سیالیو کې ولوبېده او له هغې وروسته اوس د انګلستان په سلبالیزه سیالیو کې لوبه کوي. بیا هم د کرکټ مینوالو ته بل خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي د 19 کلنو ملي لوبډله به د پاکستان او عربي متحده اماراتو د لوبډلو پر وړاندې درې اړخیزه لوبلړۍ ولوبوي. یا د لوبلړۍ به د روان کال په نومبر میاشت کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو په ګډون په اماراتو کې ترسره شي. سیالۍ به د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې وروسته له هغې د مبصرینو نیوکې راوپارولې چې په وروستي نړیوال جام کې 16 مقام خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تر هغې وړاندې دوه ځل د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د نړیوالو جامونو نیمه پای لوبو ته رسیدلې وه. کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د 2024 آسیا جام سیالیو د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي چې په ترڅ کې به هر لوبډلې د بلې لوبډلې پر وړاندې دوه ځل سیالي ترسره کوي. افغان لوبډله به په دې لوبلړۍ کې 4 لوبې ترسره کړي چې خپله لومړۍ لوبه به د نومبر میاشتې په 15 نیټه له پاکستان سره وي. کرکټ بورډ وایي افغان ځوانان به دویمه سیالي د نومبر په 18 له اماراتو، د نومبر په 19 یو وار بیا له پاکستان او د نومدې میاشتې په 21 وروستۍ سیالۍ له اماراتو سره ولوبوي. د دې درې اړخیزو سیالیو لپاره د پایلوبې نیټه هم په ډاګه شوې چې د نومبر په 26 نیټه به وي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه سره ولوبوي. د کرکټ بورډ په دې خبر کې د اجرایوي رئیس نصیب خان له قوله لیکل شوی دی خوښي چې د پاکستان او اماراتو پر وړاندې د 19 کلن ځوانانو په درې اړخیزو سیالیو کې ګډون کوو. دا لوبلړۍ به زموږ په ځوانو لوبغاړو کې له پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې او سترو سیالیو د لوبېدو روحیه غښتلې کړي. دا ویلو ده چې تر دې دمه د یادو سیالیو لپاره د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله نه ده اعلان شوې، خو تر دې وړاندې کرکټ بورډ په نورو خبرونو کې ویلي وو چې لوبډله په کابل او نورو ولایتونو کې په تمریناتو بوخته ده. یو ور بیا تم کیږو د پاریس اولمپیک سیالیو وروستي حال ته. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د چین هیواد لوبډله او لوبغاړي تر نورو مخکې دي، ځکه دوی د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د دوی د سپینو زرو مډالونه شپږ دي او د برونزو مډالونه یې دوه دي. په ټولیزه توګه د دوی د مډالونو مجموعه 1500 ته رسیږي. جاپان د دې لړۍ دویم مقام له ځانه سره لري. دوی هم د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي، د سپینو زرو دوه او د برونزو څلور، چې د مډالونو مجموعه 1500 ته رسیږي. فرانسې بیا د یاد هیواد د لوبغاړو شپږ د سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د برتانی لوبغاړي بیا په څلورم مقام کې قرار لري، چې دوی شپږ د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي، چې د مډالونو مجموعه 1600 ته رسیږي. استرالیا په 5م مقام کې قرار لري. دوی د سرو زرو شپږ، د سپینو زرو څلور او د برونزو یو مډال ګټلی، چې ټول ټال مډالونه 1100 ته رسیږي. د کوریا لوبډلې بیا 5 مډالونه د سرو زرو ګټلي دي، درې د سپینو او درې د برونزو. د دوی د مډالونو مجموعه 1100 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات بیا د مډالونو په لړۍ کې تر نورو مخکې ده، او دوی د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي، 1100 د برونزو او 1100 د سپینو زرو مډالونه دي، چې ټول ټال مډالونه 26 ته رسیږي. ایټالی بیا چې 7م مقام لري، 3 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 4 د برونزو مډالونه ګټلي دي. کاناډا هم د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي، 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو. جرمنی هم تر دې دمه یوازې 3 مډالونه ګټلي دي، چې 2 د سرو زرو او 1 هم د برونزو مډال ده. د هانګ کانګ لوبډلې بیا چې 10م مقام لري، 2 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي، 1 د برونزو. دغه راز نیدرلینډ اتر دې دمه 2 مډالونه ګټلي دي، چې 1 د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو. نیوزیلینډ هم 2 مډالونه ګټلي دي، چې 1 د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو مډال ده. د قزاقستان لوبډلې هم بیا 3 مډالونه ګټلي دي، چې 1 د سرو زرو او 2 د برونزو دي. او د ساوت افریقا لوبډله هم چې په 14م مقام کې قرار لري، 1 د سرو زرو، 2 د برونزو او مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د سرو زرو په ګټونکو هیوادونو کې بلجیم، آیرلند، آذربایجان، رومانیا، سلوانیا، سربیا، ازبکستان قرار لري. د ویلو ده چې دغه پایلې د جولای د 1.5 نیټې پورې وي. په راتلونکو کې به ښایي دغه پایلې په غټ توپیر تغییر کوي، او موږ به په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته جزئیات خبرو. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د ویلو ده چې د اولمپیک سیالۍ به د اگست میاشتې تر 1 نیټې پورې دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ ته ورګرځو. د هندوستان او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د هند په بری سره 3-0 پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ چې د جولای په 20مه نیټه پیل شوې وه، په لومړۍ سیالۍ کې د 43 منډو په توپیر هندوستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي، په لومړۍ سیالۍ کې هند 212 منډې کړې وي او سریلانکا یوازې 120 منډې وکړي. په دویمه سیالۍ کې هم هند د 2 وکټو په توپیر بریا ترلاسه کړه. یاده سیالۍ چې د باران یا ورښت له امله 8 ورونو ته راکمه شوې وه، په 8 ورونو کې هند د لوبډلې ته د 8 منډو هدف ټاکل شوی و، چې هند لوبډلې په 6.3 ورونو کې پوره کړ. په درېمه سیالۍ کې چې په سوپر اوور کې نتیجه راووته، بیا هم هند لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې هند 138 منډو هدف ټاکلی و، او سریلانکا بیا په شلورونو کې 132 منډې وکړې، چې سیالي برابر کړه. خو په سوپر اوور کې د سریلانکا توپوهونکي بریالي نه وو او هغوی یوازې د درې منډو هدف ورکړی و چې په لومړي توپ د هند لوبډل مشر سوریا کمار یادو پوره کړ. په شل ورځو سیالیو کې د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د هند روی بشنای مخکې وو او زیاتې منډې پتو نساکا جوړې کړې وې. د سریلانکا نوي لوبډل مشر چې 138 منډې وې. دغه راز تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دغه لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درې سیالۍ ترسره شي او پاتې دوه نورې لوبې به د اګست په 4 او 5 نیټه وي. د ولدې چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ته به د هندوستان ملي لوبډلې د ورلد کپ یا نړیوال جام ګټونکو لوبغاړي ویرات کوهلی او روهیت شرما هم بیرته راوګرځي او لوبډل مشري به روهیت شرما کوي. په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډل مشر پتون نساکا دی. پرسته خبر بیا هم د سوداګریزو لیګونو په تړاو درکو. تر دې دمه د افغانستان ګڼ شمیر نور لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوختي. د انګلستان د سلبالیزا سیالیو په لوبو کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي چې راشد خان د ټرن راکټ یا نتنګم په لوبډله کې لوبه کوي او فضل حق فاروقي بیا د اوریجنل مانچستر په لوبډله کې اخیستل شوی دی. راشد خان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د مانچستر د لوبډلې پر وړاندې دوه لوبغاړي وسوځول او 15 نه سوځېدلې منډې وکړې چې لوبډلې یا د سیالۍ وګټله. خو تر دې دمه فضل حق فاروقي بیا د پام وړ لاسته راوړنې پکې نه لري. بل نور ته د کاناډا په ګلوبل لیگ کې د افغانستان د توپوهونکو لډلې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه په پرله پسې سیالیو کې لوبیږي. خو تر دې دمه یوازې رحمان الله ګربز په یو سیالۍ کې نیمه سلیزه وهلې ده او نور خندي زلیدلی. دغه راز محمد نبی هم د توپ اچونې په برخه کې خزلیږي او عظمت الله عمرزی بیا په تیره سیالۍ کې د خپل لوبډلې په بریا څلور لوبغاړي په یو سیالۍ کې سوځولیو. د ازادي راډیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راګرځو. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان لوبغاړو د ګډون په تړاو په دې مرکه کې مو د لوبل خبريال زیبولا شذاب نه پوښتلې دي چې تر دې دمه څو افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې لوبې ترسره کړې دي. شهزاد صاحب، د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې تر دې دمه څومره افغان لوبغاړو په کوم رشتو کې سیالۍ کړې دي او نتیجې څه وي؟
تر اوسه پورې د افغانستان له طرفه دوه لوبغاړو په دوه رشتو کې ګډون کړی چې د بایسکل ځغلولو په برخه کې یولدوز هاشمی په هغه د 15 لوبغاړو ترمنځ شپږویشت مقام ترلاسه کړل. او په جودو په برخه کې د افغانستان له طرفه محمد صمیم فیضات پرون د خپل اتریشي سیال پر وړاندې لوبه وکړله. هغه د اتریشي سیال نه ماته وخوړله او د اولمپیک سیال نه هغه لوبه ختم شو.
د نور افغان لوبغاړو سیالۍ به کله او په کومو رشتو کې وي؟
سبا له د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري د خپلو سیالانو پر وړاندې لوبه لري. فهیم انوري په ټوکیو اولمپیک سیالیو کې هم ګډون درلودله خو مډال یې ترلاسه نه کړله. انوري د افغانستان ملي ریکارد په خپل لري او غواړي چې یو ځل بیا د افغانستان ملي ریکارد په لامبو وهلو سیالۍ کې لوړ کی. همدارنګه په اگست 2 نیټه کیمیا یوسفی په منډه وهلو کې برخه واخلي. هغه په ټوکیو اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله او په برازیل اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله. کیمیا د افغانستان له طرفه لومړی خزینه لوبغاړی دی چې درې اولمپیک تجربه کوي. کیمیا په 100 متره منډه وهلو کې ګډون کوي. په 3 اگست باندې شاه محمود نورزهی چې په ټوکیو اولمپیک کې هم ګډون درلودله یو ځل بیا د پاریس اولمپیک کې ګډون کوي. هغه هم د 100 مترو د په منډه وهلو مسابقه لري. او په 4 اگست په نیټه باندې د افغانستان له طرفه د بایسکل زغولو په تیمی برخه کې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی یو ځل بیا هغوی د پاریس اولمپیک سیالی کوي. هغوی هغه د فریبا لپاره دغه لومړنۍ مسابقه ده، خو یولدوز په انفرادي بایسکل ځغولو په برخه کې شپږویشتم مقام ترلاسه کړی دی.
د دې هیله مندي شته چې دا ځل د اولمپیک په سیالیو کې افغانستان حداقل یو مډال وګټي.
مډال ګټل څرنګه چې تاسې پوهیږئ د افغانستان له طرفه د تاریخ موږ هغه اویا نویا هغه کلو باندې موږ صرف دوه برونز مډال لرو د رولان اکپال طرفه. فکر نه کوم چې په دې اولمپیک باندې افغانستان وکولی شي چې مډال وګټي، خو په مهاجرینو لوبغاړو باندې یو ورزشکار شته دی فرزاد منصوري، هغه چانس لږ شته دی چې یو مډال وګټي، خو هغه افغانستان نمایندګي نه کوي. هغه د مهاجرینو د اولمپیک ټیم نه په پاریس اولمپیک کې لوبیږي، چانس یې ډیر کم ده او فکر نه کوم چې افغانستان مډال وګټي په پاریس اولمپیک کې.
په عمومي ډول راته ویلی شي چې کومو ملکونو تر دې دمه ډېر مډالونه ګټلي دي او فکر څه دی چې تر اخره به د کوم ملک مډالونه ډېر وي؟
تر اوسه پورې جاپان په مجموعي باندې هغه لومړی مقام لري د اولمپیک په لوبو کې، خو هغه نه بعد چې دی هغه چین او جاپان دواړه اوه د سره زرو مډال لري، خو چین د لومړی مقام لري او جاپان دوهم، او هغه نه بعد فرانسې او بریتانیا او استرالیا هغه ټول چې دی تر اوسه پورې شپږ د سرو زرو مډال لري، او سویلی کوریا چې دی پنځم د سرو زرو مډال لري. هغه مقامونه دي چې اوسې دي، خو په راتلونکي ورځو کې کولای شي چې امریکا او چین او یا هم بریتانیا د هغه اتلوالی مقام لپاره په مجموعي باندې هغه رقابت ډیر ټینګ بوي، خو امریکا او چین هغه دوی چې دی غختلي ورزشکاران لري او لوبغاړي چې دی ډیر پیاوړي دي، کولای شي چې امریکا یا هم چین د اولمپیک د پایله نه بعد د اتلوالی مقام تر د مجموعي په ډول باندې واخلي.
په فرانسه کې د افغانستان لوبغاړو تشویق ته فرانس میشت افغانان راغلي وو.
د افغانستان تیم د لپاره د تشویق د لپاره افغانان راټول شي وو په پاریس ښار کې، او هغه کتنه وکړه افغان لوبغاړو سره، او هغه ژمن دي چې د هغه لوبې ته هم راشي، او زه په جودو برخه کې استادیوم کې وم او ومې کتل چې میشتو افغانانو چې په پاریس کې هغه جمنازیم کې راغلی وو د افغانستان د لوبغاړو تشویق لپاره، هغه ژمن دي چې بیا هم راشي او تشویق کې افغان لوبغاړو په اولمپیک کې.
له افغان لوبغاړو سره بغږېدلې څومره هیله مند وو د دې سیالیو لپاره، او خپل ګډون په دې سیالیو کې څومره اغیزمن ګڼي؟
افغانان چې دی ډېر هغه هیله مند دي چې افغان لوبغاړو په دې اولمپیک سیالیو کې بریا خپل کړي، خو څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تخنیکي لواجې نه موږ پوهیږو چې ګټل د مډال ډېر سخت دی، خو افغانستان خلک چې دی هغه په فرانسې میشت خلکو هغه فکر کوي چې هغه افغانستان کولای شي چې یو دوه لوبو وګټي، خو د اولمپیک دا او ډېرې سخت دی چې افغانستان په اولمپیک سیالیو باندې بری خپل کړي، خو مډال ترلاسه کول ډېر سخت دی. خو هوا څرنګه چې تاسو پوهیږئ یولدوز هاشمی نه هو هیوادونه ته ماته ورکړه او شپږویشتم مقام د اولمپیک په کچه باندې ترلاسه کړله، خو هغه مقام چې دی تر اوسه پورې بهترین نتیجه د افغانستان نه ټول ورزشکاران چې دی هغه یولدوز هاشمی ګټلی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې ونې لوبي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.